زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شپږ بجې شوې. قدر من اوریدونکو، د نن ورځې نیم ساعته خبري مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په خپل لومړنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې موازي حکومتونه به لمین زوړي او کار به اهل کار ته سپاري. په دې خبري مجله کې د ښاغلي احمدزی د وینا پر جزئیاتو سربیره د نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه خپرو. خو لومړی ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره به ټول موازي حکومتونه ختم سي. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په هرات کې وسلوالو طالبانو تیر شپه ناوخته د دې ولایت درباتي سنگي په ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټه حمله وکړه. د دې حمله په پایله کې د افغان امنیتي ځواکونو دوه تنه عسكر ووژل شول او د پاکستان د خپل قوي استخباراتي ادارې نوې مشر وټاکه. د دې هواد د پوز د مطبوعاتي خدماتو په وینا رضوان اختر به د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشري ترلاسه کړي. لومړی کورنی خبرونه. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره به ټول موازي حکومتونه ختم سي. شاغلی احمد زی چې تیر ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکو اعلان سو، نن په کابل کې په یو پراخه غونډه کې یو ځل بیا د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره د خپل پریکړې دفاع وکړه او ژمنه یې وکړه چې راتلونکي حکومت به له وړ کسانو څخه جوړ وي.
اوس په مشروع توګه د یو حکومت چښتن سو او ملت ته به مسؤول او ځواب ورکوونکي اوسو. دا حکومت مسؤول حکومت ده ځکه چې د ملت په اراده جوړ سوی.
په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې واوري. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په هرات کې وسلوالو طالبانو تیر شپه ناوخته د دې ولایت درباتي سنگي په ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټه حمله وکړه. د دې حمله په پایله کې د افغان امنیتي ځواکونو دوه تنه عسكر ووژل شول. د ازادي رادیو خبريال د یو امنیتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه غوښتل واخیستل سي وویل د امنیتي ځواکونو پر دې پوسټه حمله څو ساعته دوام وکړ او وسلوالو طالبانو وکولای شو چې له ځان سره 15 افغان عسكر يرغمل بوزي. وسلوالو طالبانو د دې پیښه پر خپل غاړه اخستې ده او د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د رباتي سنگي په امنیتي پوسټه په خپل حمله کې لدان سره اته تنه افغان عسكر يرغمل کړی دي. دا پیښه تر اوسه د افغان چارواکو لخوا رسمي نه ده تایید شوې. د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي چې د نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی د لوړې مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغان ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره د ټاکل سوی کمیسیون رئیس صادق مدبر خبريالانو ته وویل چې د لوړې د مراسمو غونډه به د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ جوړه شي. نوموړي وویل چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو د بهرنیو هیوادونو چارواکو ته بلنلیکونه هم استول سوي دي. اشرف غنی احمد زی او عبدالله د تیرو څو اونیو پترڅ کې له اردو خبرو او تماسونو وروسته پروند ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه موافقه لاسلیک کړه. او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان د خپل قوي استخباراتي ادارې نوې مشر وټاکه. د دې هواد د پوز د مطبوعاتي خدماتو په وینا رضوان اختر به د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشري ترلاسه کړي. رضوان اختر اوس مهال په جنوب ختیځ سند ایالت کې د رینجر په نامه د حکومتي ملیشو مشر دی. دا څرګندل کېږي چې اختر د تروریزم پر ضد د مبارزې کاري تجربه لري. د مخکې له افغانستان سره د ډیورنټ پر کرښه په جنوبي وزیرستان کې پر دنده ګمارل شوی و. رضوان اختر په دې نوې دنده ځکه ګمارل کیږي چې د ISI پخوانی مشر ظهیر الاسلام به د سپتمبر درواني میاشتې په پای کې تقاعد سي. کابل دوامدار د پاکستان ISI تورن کړی دی چې دا اداره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې هیواد کې د طالبانو ملاتړ کوي. اسلام آباد د افغانستان د ادعاوې ردوي. ترکیه وای چې لتیرو دوه ورځې راهیسی له سوریې څخه شاو خوا یو لکه 10000 کوردان دغه هیواد ته ننوتلي دي. دا کوردان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ له کبله تیښتې ته اړ سوي دي. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتولموس نن په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د ترکیه چارواکي د نورو کوردانو ورتګ ته تیاری نیسي. په تیرو څو ورځو کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په شمالي سوریه کې د ترکیه پولې ته نږدې په کوبانه ښار کې ګڼ شمېر کلي تر خپل کنټرول لاندې راوستلي دي. د رویټرز خبری آژانس د سوریې د کوردانو د یو ویان زخلیوایي کورد ځواکونو د ښار کوبانه په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې د سختریزو مخه نیولې ده. د کورد وسلوالي ډلې ویاند ریدور زلل وویل چې د اسلامي دولت ډلې د سختریزو مخه له پرون ماخستن راهیسې نیول سوې ده، خو ده وویل اوس هم درنې نښتې روانې دي. بی بی سي د راپورونو له خولې لیکي چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې د شار پر لور د خوځیدو پر مهال درنی وسلې او توپونه کارولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ګواښ خبري وکړې. یو امریکایي چارواکي وویل دواړو مشرانو دغه راز د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو د موافقې په لارو چارو هم خبري وکړې. د دې پروګرام د محدودېدو په بدل کې به پر تهران بندیزونه کمیږي. د ظریف او کری ترمنځ پرونی کتنه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله د خبرو د تازه پړاو پر درېمه ورځ وسوه. په شپږو قدرتونو کې امریکا، روسیه، چین، برتانیا، فرانسه او جرمني شامل دي. دغه خبرې څو میاشتې ځکه ځنډېدلې وې چې ایران د خپلو اټومي سنترفیوجونو د شمیر او تولید له زیات محدودولو سره مخالفت کاوه. دغه سنترفیوجونه کولای سي هم د اټومي ریاکټور د سون لپاره او هم د اټومي سرګلولو هستې ته د اړتیا وړ یورانیم غني کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله او ری د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. راپورونه کې به واوري چې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای د ملي وحدت حکومت به په هیواد کې موازی حکومتونه ختم کړي.
هدف حکومت وحدت ملی است که تمام حکومت های موازی در افغانستان ختم شود.
پاکستان د افغانستان د انتخاباتي بحران د اواري هر کلی کړی او منتخب افغان ولسمشر ته اسلام آباد ته د سفر بلنه ورکړي. لبلې خو متحده ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون به په یو اونۍ کې دننه لاسلیک شي. همدارنګه ځواب اوري چې د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته پر لار دی او هلته به د پاکستان د راکټي حملو په اړه د افغانستان شکایت امنیت شورا ته واوروي. د خبری مجلې ته تر پای غوښ شي چې نور راپورونه هم لرو. سموکاګل ازادي رادیو اوري. د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره سم به د هیواد کې دننه موازی حکومتونه لمینځ ولاړ شي. ښاغلی احمد زینن په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې ټینګښت او د اقتصاد پیاوړتیا به د کارونو په لومړیتوبونو کې وي. نوموړي یو ځل بیا وویل چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نکړي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د ملي وحدت حکومت به دوا سرونه ونه لري بلکې یو واحد هدفمن حکومت به وي. ښاغلی احمدزی د افغانستان د ولسمشر په توګه ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې ویلوې غونډه ته وینا وکړه او د خپل حکومت لومړیتوبونه یې واضح کړل. ولسمشر احمدزی وویل چې د ملي وحدت حکومت به د افغانانو د ژوند د ساتلو مسؤل وي او ډاډ ورکړ چې د مرګونو او وینې تویدنې مخه به ونیسي.
مسئولیت حکومت وحدت ملی در مقابل تمام افغان هاست. به هر افغان حکومت وحدت ملی مسئول و پاسخگوست. حکومت وحدت ملی، حکومت قانون، حکومت عدالت اجتماعی، حکومت مؤثریت و شفافیت، حکومت کفایت و حکومت مسئولیت خواهد بود. و هدف حکومت وحدت ملی است که تمام حکومت‌های موازی در افغانستان ختم شود.
اشرف غنی احمد زید دوشنبه پورز د انتخابات خپلواک کمیسون لخوا د افغانستان د نوی منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو او په دې ورځ له عبد الله سره د ملي وحدت حکومت موافقه هم لاسلیک کړه. د امریکا په ګډون بیلابیلو بهرنیو هیوادونو او چارواکو دا اشرف غنی احمدزی د بریالیتوب او د غرض د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه مبارکي ویلې ده. ولسمشر اشرف غنی ویل چې د ملي وحدت حکومت به یو قاطع حکومت وي او دا ځکه چې د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې ټیمونه په ګډه کار پکې کوي. خو له دې سره سره ښاغلي احمدزی ډاډ ورکړ چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نه کړي، بلکې خلکو ته به د وړتیاو په کتو دندې ورکړي.
اصلاحات تحول متداوم لفظ ما هر دوش در حکومت ملی با هم یک جای شده. در نیت، اراده و تعهد ما باید هیچ شک نباشه. نیت ما اسلامی و ملی است، اراده ما محکم است، در قاطعیت ما کس باید شک نداشته باشه، اما قاطعیت ما قاطعیت قانون خواهد.
نوموړي په خپلو خبرو کې د سولې د ټینګښت او اقتصادي ودې ژمنه هم وکړه او ویل چې د مرګ کلمه باید نور د افغانانو له قاموس نه بهر شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې انتخابات د امریکایانو یوه ډرامه وه او دوی به د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ حکومت سره هم خپلو مخالفتونو او جګړو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې د راتلونکي ملي وحدت د حکومت پر تګلارو رڼا واچوله. د وویل چې د سولې ټینګښت او اقتصادي پیاوړتیا به د کارونو په لومړیتوبونو کې وي. د یو ځل بیا د ملي وحدت د یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نه کړي. ښاغلی احمدزی ژمنه وکړه چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره سم به په هیواد کې دننه موازي حکومتونه له منځه ولاړ شي. په داسې حال کې چې وبخې په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر د راتلونکي دوشنبه په ورځ لوړه وکړي. د افغانستان د نوی منتخب ولسمشر د لوړې په اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي. اوریدو ته را سره اوسئ. خو له هغه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د څرګندونو په اړه راپور واورئ چې ویلي دي چې امریکا هیله لري چې نوی د افغانستان نوی ولسمشر به په یوه اونۍ کې دننه د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. جان کیری ویلي چې په افغانستان کې د ښې سیاسي رهبرۍ څرګندولو وخت را رسیدلی او د امنیتي تړون د لاسلیک پر اهمیت یې ټینګار کړی. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لنډیز فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د شې موافقه هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله څرګنده کړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون به هم په یوه اونۍ کې لاسلیک شي. احمدزی او عبدالله د یکشنبه په ورځ د ملي وحدت د حکومت جوړولو موافقه وکړه او د جمهوري ریاست پر انتخاباتو درې میاشتې لانجه پای ته ورسېده. په داسې یو حساس وخت کې چې امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې د خپل 14 کلن پوځي ماموریت لمن رنغاړي، د جمهوري ریاست د انتخاباتو لانجې دا هیواد تقریبا فلج کړی وو. د نوي حکومت جوړېدل د کابل او واشنگټن ترمنځ د هغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک ته لاره خلاصولی شي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ځانګړو ځواکو پاتې کېدو ته حقوقي زمینه برابروي. دا تړون د افغانستان تلونکي ولسمشر حامد کرزي رد کړی وو. خو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله دواړو د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي وو چې قدرت ته رسیدو سره سم به یې لاسلیک کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون پرته له دې چې د رایو شمیره دقیقه څرګنده کړي، اشرف غنی احمدزی نوی ولسمشر اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړېدل د شې سیاسي رهبرۍ څرګندولو یو فوق العاده موقع ګڼلې ده چې د پوینا ملي ګټو ته په شخصي ګټو اولویت ورکړسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د پرمختګ یو لوی چانس دی چې په یو ونی کې دوه اړخیز امنیتي تړون هم لاسلیک شي. جان کیری هیله څرګنده کړې چې نوی جمهور رئیس به راتلونکي ونی د لوړې مراسم ترسره کوي. د ناټو ځواکوي وقومندان هم د رواني ونی په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د خپلو ځواکونو د ماموریت د راتلونکي د ټاکلو لپاره د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ته سترګې په لار دي. دغه امریکایي جنرال فیلیپ برډلوف په لیتوانیا کې خبريالانو ته ویلي وو چې دوی هیله لري چې دا موافقه ډېر ژر لاسلیک شي او افغانستان د خپل دوامدار ملاتړ لپاره مهم پرمختګ بللی. په افغانستان کې به د شوی موافقې له مخې عبدالله عبدالله د اجرایوي رئیس په چوکۍ چې صدارت ته ورته ګڼل کېږي کار کوي. د فرانسې خبري اژانس وایي دا په افغانستان کې د قدرت یو حساس توازن رامنځته کولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په یو بل راپور کې به واوري چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د ولسمشر د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د بریا مبارکي ویلې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف همدارز منتخب ولسمشر ته په لومړي فرصت کې د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې باید په سیمه کې ځانګړي اړیکې ولري. په دې اړه تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د افغان ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمدزی تر اعلان وروسته هغه ته مبارکي ویلې او همدارز د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبرې کړې اعلامیه کې د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف په حواله افغان ولسمشر ته مبارکي ویلې او زیاتوي زه د پاکستانی حکومت ولس او خپل خوا د افغانستان ولسمشر د ټاکنو کې تر بریا وروسته تاسو ته مبارکي وایم او په ټولو هڅو او زیار کې مو بریالی غواړم. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې ترقی تکړه چې د یکشنبه په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم په افغانستان کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پریکړه ستایلې او د دغه سیاسي پوهه بللې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کاږي چې افغانستان او پاکستان په سیمه کې ګډې تاریخي، کلتوري او ورورولۍ اړیکې لري، نو له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګې دوړخیزې اړیکې د دواړو هیوادونو د خلکو او د سیمې سیاسي ثبات لپاره مهمې دي. نواز شریف ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان باید په سیمه کې ځانګړې اړیکې ولري او همدارز یې له نوي افغان ولسمشر سره د هدفونو د سکول لپاره د ګډ کار او همکاري تمه هم سرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم همدارز د پاکستان او افغانستان د خپل منځي اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره نوی افغان ولسمشر ته په لومړي فرصت کې د پاکستان د سفر بلنه ورکړې او وایي دا سفر به د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو د لا پیاوړتیا او په سیمه کې د سیاسي ثبات او پرمختګ د ګډ سفر په لړ کې نوی فصل پرانیزي. په پاکستان کې د 2014 میلادي کال په عمومي انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ رامنځته شوی حکومت هڅه کوي چې د افغانستان په ګډون له ګاونډي هیوادونو سره ښې او صمیمي اړیکې ولري. عمل دی چې د پاکستان سیاسي چارو یو شمېر څارونکي هم په دې باور دي چې د پاکستان نوی سیاسي حکومت د افغانستان پر وړاندې خپلې پخوانۍ پالیسۍ لاس اخیستې. دا یادونه ورده چې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون د دې هیواد ولسمشر او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو هم په افغانستان کې د انتخاباتي لانجو د پای ته رسیدو هرکلی کړی او همدارز یې نوی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدي ته مبارکي هم ویلې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان د افغانستان د انتخاباتي بحران د هواري ارکلای کړی او منتخب افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته اسلام آباد ته د سفر بلنه ورکړې ده. د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوري د مراسمو د ترسره کولو کمیسیون وایي چې دا مراسم د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. د دې کمیسیون مشر صادق مدبر نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د نوي منتخب ولسمشر د لوري د مراسمو لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي. صفي الله ستانکزای له کابل راپور راکوي.
د افغانستان نوی منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمد زیبا راتلونکي دوشنبه په ارګ مانی کې لوړ وکړي. د ولسمشری د لوړې د دې مراسمو د مسؤل کمیسون رئیس صادق مدبر د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل د دې مراسمو د ترسره کېدو لپاره هر راز چمتووالی نیول شوی دی. مدبر وایي دا مراسم به د نړۍ د مشرانو په حضور کې په شاندار توګه ترسره شي. د هغې مشورې له مخې چې پرون ولسمشر له مشرانو سره وکړه د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر د لوړې مراسمو ورځ راتلونکې دوشنبه تعین شوه. د لوړې دا مراسم به د جمهوري ریاست په ارګ مڼۍ کې ترسره شي.
محل برگزاری مراسم در ارګ ریاست جمهوري.
خغلی مدبر وویل په دې مراسمو کې د لری او نږدې هیوادونو ولسمشرانو، مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیرانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بلنې لیږل شوې دي. مدبر زیاتوي له افغانستان دننه به په 14 کټګوریو کې د ملي شورا غړي، جهادي مشران، قومي مخاور، د درې ګونو قوو او د مدني ټولنو غړي او ښځې برخه واخلي. د کابل د واټونو په اوږدو کې د ملي بیرغونو پورته کول، د سړکونو د زینو برخو رنګول او د نړۍ د هیوادونو ولسمشرانو او چارواکو ته د بلنې د کارتونو لیږل د دې مراسمو لپاره نیول شویو تدابیرو شمیرل کیږي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت هم د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو د ترسره کېدو لپاره له پوره امنیت ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه داسې وایي.
آمادگی موجود هست بدون شک نیروهای پلیس افغانستان مسئولیت
بلا شک چمتووالی نیول شوی د افغانستان پولیس وکونه د لوري مراسم او نور هر ډول پروگرام د امنیت ساتلو مسئولیت لري مونږ چمتو یو د تدابیر په نیولو کې هیڅ ډول ستونزه نه لرو د دې مراسمو د ترسره کېدو د نټي اعلان ورسله هغه وشو چې د انتخابات خپل کمیسون ډاکټر اشرف غنی احمد زای د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ دا به لومړی ځل وي چې خلک په سولې زتوګه د انتخاباتو په نتیجه کې لیو ولسمشر نه بل ته د واک د انتقال مراسم د نوي جمهور رئیس د لوري په پایل سره واسمي صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
اوس به هم وورو چې په کابل کې خلک د نوي ولسمشر د نوي ملي وحدت د حکومت او همدارز د نوي موافقه په اړه چې د دواړو ټیمونو ترمنځ شوې ده څه نظرونه لري
دلازازم دا خو یو ډیر نیک عمل دی ګوره چې دوی کوم توافق امضا کړ دا یو خامل دی او یو خو پالمون نیسو ان شاء الله دا به افغانستان په خیر او دا یو ډیر ښه کار وشو او موږ ډیر تر خوشاله یو
پر دې سره خیر دوی دوه ډیر ښه کار وک یعنی افغانستان کې کوم حالت وس روان دی به دوی داسې یو کار کړای وو او کده څه کار نه وکړنو خدای نه خواسته وطن بل خواته بهرن خواته دوی دوه سره جوړجاړی خپل باندې کې سره پدې باندې لسلیک دا خو ډیر ښه کار وک
ما نوم ادریس دی دا خو د څه ظاهرا خلکو د خی منګه سیاسي توافق وکړو خو پر دې د شاده ډیر غټ خبرې دي او دوی باید ما غواله کې سیاسي توافق کړی وکړو دومره بحران راوړ سیاسي وضعیت منګه خراب شتله و زه پاره چې دا توافق وکړو سیاسي دا خکارې وکړو ځکه چې داخل د بحران نه وځي افغانستان اقتصادي وضعیت شي خلک ډیر مجبور دي وظیفه نشته کار نشته ده
زه زمانی ما د پروان ولادت نه یو د پاره شو چې افغانستان د بحران نه خلاص بوشي یو خو دا خکارې دي چې دولت شریک
د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو لپاره په موافقه او همدارس د دوړو ټیمونو ترمنځ د ورستۍ موافقه په نتیجه کې د راتلونکي حکومت د جوړیدو په اړه خپل نظر څرګندو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د ملګرو ملتونو د مشرانو په نه شپېته عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نن امریکا ته روان شو د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې خغلی عثماني و د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې د ځینو هیوادونو له چارواکو سره هم لیدکاته وکړي د دې سفر اهداف څه دي په دې اړه پام وکړئ له کابل د اسد الله الدین راپورته
د افغانستان نوی حکومت ته د نړیوال ټولنې د مرستو راجلبول او د پاکستان د راکټي حمله په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کول امریکا ته د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر اساسي اهداف دي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایان چې کی مستغنی وای چې زرار احمد عثماني به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په نه شپېته عمومي غونډه کې د افغان حکومت په اساسیتوب وینا هم وکړي خاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې خاغلی عثماني به په افغانستان کې د پاکستان د سرغړونو په اړه د نړیوال ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړي
تمام راست جلالت مو وزیر امور خارجه در رأس هیئت
ټاکل شوی د بهرنۍ چارو وزیر د افغان پلاوی پونشری هلت وینا وکړي د خبرو په ترڅ کې به د پاکستان د پوز لخوا په ختیځو سیمو راکټي حمله په اړه د افغان حکومت شدید اعتراض غونډه توړاندې شي په دې غونډه کې به دې ته هم اشاره وشي چې افغان حکومت پر اتلونکو کې لملګرو ملتو او نړیوال ټولنې نه صحیح دلري
دا از جامعه جهانی هم اشارات صورت خواهد گرفت
د ملګرو ملتونو سازمان نه شپته عمومي غونډه دراتلونکو چهارشنبه پورس پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي د بهرنۍ چارو وزیر په داس حل کې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ګډون کوي چې افغان حکومت د نوي ولسمشر څښتن شو ټاکل شوی و چې حامد کرزی د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې ګډون وکړي خو د بهرنۍ چارو وزارت ویان وایي په لاره د خاغلی کرزی غوښتنه و چې د بهرنۍ چارو وزیر باید برخه پکې واخلي لدې وړاندې په ویلز کې د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو مهمه غونډه جوړه شوې و چې هلته هم د افغانستان په استازیتوب د دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون پکې وکړ د افغانستان ګرجستان ترکمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران هم سره وګوري مستغنی ویل چې دغه وزیران به په راتلونکو کې په یو څلور اړخیزه غونډه سلاشي څو تورې بهیرې ته د افغانستان په جوړیدونکو ترانزیتي لارې خبري وشي
اتصال جمهوری اسلامی افغانستان با بهیره سیا
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د آذربایجان، ترکمنستان او ګرجستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړي. سو په نږدې راتلونکي کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړه کړي او د لاجورد لارې یا توري بهیرې ته د افغانستان د وسلېدو په اړه خبرې وکړي.
یو شمېر څېړونکي هم په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډه به د افغانستان په اړه ښې لاسته راوړنې ولري، او دا ځکه چې په افغانستان کې د انتخاباتو شپږ میاشتنی بحران پای ته ورسېد.
اروپای ټولنې له افغان حکومت سره د څه باندې 90 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د مالیه د وزیر او د اروپایي ټولنې د مرستیال ترمنځ لاسلیک شو. د مالیه وزیر وایي دا مرسته به د کلیو د پراختیا وزارت لخوا پر کلیوالي پراختیایي پروژو ولګول شي، او د اروپایي ټولنې چارواکي وایي په دې برخه کې به په راتلونکي کې هم له افغانستان سره مرستې وکړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل چې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرسته وړیا ده، او د کلیو د پراختیا وزارت لخوا به په مختلفو کلیوالي پراختیایي پروژو ولګول شي. د مالی وزیر وویل د کلیوالي پراختیایي پروژو پلي کول د افغانستان له مهمو اړتیاو څخه دي، او په دې مرستو به د هیواد د زرګونو کلیوالو ستونزې کمې شي. ده د اروپایي ټولنې د دې مرستې په هکله وویل.
د نننی قرارداد ارزش 9.5 میلیونه یورو چې معادل د 1.6 میلیون ډالر کېږي. دوه مهم پروژه ته چې یو د ملي پیوستون پروژه ده، دوه د کلیو سرکونو د جوړولو ملي برنامه چې دواړه د کلیو د پراختیا د وزارت لخوا په تطبیق لویږي، د اروپا د اتحادیې بلایوز مرسته ده. دواړه برنامې د افغانستان د ملي بودیجې د لارې تمویلیږي.
چارواکو وویل د اروپایي ټولنې دا مرسته به په افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې په وجهي صندوق کې واچول شي. چارواکو دا هم وویل په دې مرستو به په راتلونکو دریو کلونو کې د هیواد د لسګونو زرو کلو پراختیایي پروژې لکه د ملي پیوستون، د لارو او سړکونو د جوړولو او داسې نورې پروژې پلې او لسګونو زرو کلیوالو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مرستیال سټیفن هوبر وویل چې دا پروژې به کلیوالو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې په کار کولو سره په خپلو کلیوالو سیمو کې مثبت بدلونونه راولي، د ژوند کیفیت لوړ او د بیکارۍ له امله ورپېښې اقتصادي ستونزې کمې کړي. ښاغلی سټیفن وویل اروپایي ټولنې له 2002 میلادي کال راهیسې د دې هېواد د کلیوالي پراختیایي پروژو سره د سلګونو میلیونو ډالر مرسته کړې او شاوخوا 2.5 زره کلیوالې ټولنې جوړې کړې دي. سټیفن وویل د ترسره شوو کلیوالو پروژو له کار څخه خوښ دی، او په راتلونکي کې به هم له دې ډول پروژو سره مرستې وکړي.
We will continue our commitment following as the finance minister just has said.
د وبل مونږ بخپل ژوند ته دوام ورکړو او هغه پروژې به تعقیب کړو چې د مالی وزیر صاحب ورته اشاره وکړه. مونږ به د افغانستان بنسټونه پیاوړي کړو. دا منو چې افغانان به د دې پروژو خاوندان ووسی. زمونږ اوسنۍ مرسته به د افغانستان د کلیوالو سیمو اوسیدونکو نور هم پیاوړي کړي، ځکه چې هغه به په خپل لاس د خپل ټولنې پراختیا وویني. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې له دې مرستې سره له افغانستان سره په وروستیو شاوخوا 15 کلونو کې د اروپایي ټولنې د مرستو اندازه څه باندې 1.9 میلیون یورو ته رسیږي چې 40% یې د افغانستان د ملي پروګرامونو او د افغانستان د وجهي صندوق له لارې لګېدلې ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایرانی سیال سره په نیویارک کې د مذاکرو په جریان کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث وکړ. جان کری همداراز د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او د اسلامي دولت پر ضد د یو ائتلاف جوړولو په اړه بحث ورسره وکړ.
امریکایي چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر جان کری د نیویارک ښار په یو هوټل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. په دې کتنه کې چې شاوخوا یو ساعت دوام وکړ، کری په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ګواښونو په اړه له جواد ظریف سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي مقام ویلي دواړو وزیرانو د تهران د اټومي پروګرام په اړه په شو پرمختګونو هم بحث وکړ. دغه مقام ویلي ایران ته معمولا د واشنگتن د دښمن په سترګه کتل کیږي، خو په داسې حال کې چې امریکا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې کوي، ایران کولای شي چې په دې ائتلاف کې ونډه ولري. تیرونی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلی و تهران په دغه ائتلاف کې د ګډون لپاره د امریکا غوښتنه رد کړې ده. ایران او امریکا په خپلو کې رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري. امریکایي چارواکو د تهران د بلنې مسله نه رد او نه هم تایید کړې ده. واشنگتن په علني ډول له تهران سره چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي هر ډول پوځي همکاري رد کړې ده. په نیویارک کې د جان کیری او جواد ظریف ترمنځ د کتنې په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالانو بل برنز او وینډي شرمن او د ایران له لوري د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال عباس عراقچی او مجید تختروانچی هم حضور درلود.
قدر منوریدونکو له دې راپور سره د خبري مجلې پای ته راورسیدو. خو لخپلو رادیوګانو مخورې په بل نیم ساعت خبري مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره د نوې راپورونو مطالبه سره